درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازلي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا، تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1,500,000 متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږکال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی دي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوی مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وبښل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الهدا تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیه ویلي چې د پیشې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیشو او بشې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه، چاودنه وشوه چې له عمله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزله وشوه. تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 کسان وژلي وو او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 کسان مړه کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحیدالله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو. له تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهان صاحب دوجال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 21 میلیونه کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوضو کې شپږویشتو سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سینجونه دی. اما متاسفانه منگ اوبه نشو مدیریت کولی، اغم مولات استفاده ورنی دی گرزولی. البته دی اوبه مشکل پر طول دنیا کشته ده. متاسفانه دی بعض ارقام لمخی پر طول نری که نجده 1 میلیارد خلق سیخی او دی سخل اوبه نلری. 2.1 میلیارد نور هغه خلق دی چه پکال که اقلن یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنې، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو موږ او تاسې. موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغې کې هم صرف 1.2% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د براز په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې موږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما اگر ویلې کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل، هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء فهي بسعيه بالارض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي دي، راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځو کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ به شو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکې پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلاس صاحب څنګه ده؟ په تیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دا دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحاتو کې واوره وشو خو ډېره په کم اندازه لومړی غیز کې واوره وه داسې تقریبا یو بیا وروسته لمر هم غشو اسمان شین شو دغه واوره اندازه هم کمه وه او باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واوره وه هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېده بعد له غرمې نه له ماسپښین وروسته کرار کرار هغه بېرته ولي شوه نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم ده ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګردو غبار هم زیات دی خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکی پوس کې نه دی شو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فاصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نور ولایتونو
خوست نور ولایتو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب و هوا دې لپاره جوړی چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خوست د نورو ولایتو سره نسبت دلته هوا چې ده معتدله ده موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې ساختماني چارې کېږي یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې ساختماني چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کومه موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیلګي دغه ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته دي په ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاشکې خوست وګورم خو تر ګردې زه پورې تللی یم هسې پکتیا ته هسې ځاځوی ته تللی یم داسې رپورټونه موږ د وروستیو کې لرو چې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د ګنیو کار سوی ده ګنی کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټا او کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیلګې دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیلګې یا هغه میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت واغه بیا رسنوی سره هم شریکای خوشبینی هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا ته پکتو د بوټي هم سکالری هم میوه لري نو په دې تر څنګه په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه لپاره پیدا شوی ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی یوسي اغه زه ته ځای کې خپل د نتایج واخلي یعنی بغیر لګین چې دولت کوم ورډونال د ورشي مسي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول اقلام علاقه مندي پیدا شوی دا چې دوی مختلف قسمه بوټي نیواداري ونه سمیلګي تجربه کړی او غي نورسته نتایج د خلکو سره شریک یم دا پایله وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو رسنوي ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتلو مانی غنی او داسې مختلف نیواداری ونی هغه
سمر ورسې دی چې جای ور کړه خلک ورته ډېر خوشبینه وو موږ د غنیو واوریدل او د مالټو خو نن موږ ریپورت درلود ځانګړې توګه د قلندر ولسوالۍ نه هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمای دی خاطر خلکو ویلي چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډېر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی وبو ستوزه یاد کو دا موږ په یو چټل افغانستان کې د وشکلي تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وشکلي ده نو دا وشکلي یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنیو غرنیزو سیمو کې ده همداسې په ګربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوامند کې ده په ټول کې دا خو سیدا وبو چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دی مثلا د وبو کمښت ستونزه نه وي ولی دوی چې کومه ټانکرې موضوع یاد وي دا زیاتره وخت غللمی ځمکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل غا لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټانکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبر وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دا ته وځي که په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلای برښکیم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبرې کوو تجربې لوي او صحاب نه معلومات راخلو نو په عموم کې دا خبر راټول کو خوست کې برښکیم د وشکلې دا یوازې کلان درنه ده بلکې نور ولسوالیو کې هم دا موضوع احساس شوی دا
مننه برلا صاحب د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې خوست کې آبادی ډیره پرمختللې نسبت پخوا ته هلته هوایي ډګر دی هلته پانتون دی هلته ډیرې نوې نوې ودانۍ سوي دي دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه
موګه په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسب و نسبت ښار پر احتیاط هغه سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوی موګه زیاتره وخت د سپې کې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته د خوست شمال لوري د داخليږي بیا د خوست ځینې تاسات او د نړۍ او د قانون ته د اوبو ذخیره کېږي نه نوځي هغه علت هم ده چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیشن نشته او کایي هغه د پخوس کې د کرولې لیلوري ځینی لختي کیندل شوی دی یا مثلا ډیره پر لوی ویلې جوړی شوی دی هغه وبو هجم شیا دي چې صفات او ډیرواله شي په لختي کې هغه به تر دې بایس شي چې پخوس کار کې ځینی هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی او کومګه عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی ولی په دې برخه کې متاسفانه څړول چې کار واغ سي پلان شتون لري خو ولی ز څومره چې معلومات لرمه مربوطه ای دري اوس په دې 1415 کال د فارې ځینی بودیجې ځنګړې کړې وي په شپي پلان نه جوړ کړې ځینی مؤسسات سره ناس ته شوې دي چې په دې باش کې دا ستونزې کرا ولړ شي د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي
مننه برلا صاحب بل پختنه په خوست خار کې د پاکو یا د ښاک د اوبو مخزنونه نسته مثلا د متون بابا په غره کې یا بل او چته سیمه کې کوم ځای کېسته
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لاري په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګان جوړ کړي په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاکي اوبو د سیستم جوړ شي په ولسوالۍ کې دا کار شوی دا په ډیرو ولسوالۍ کې په لري اطرافي سیمو کې یا مساتو کړه دا یا دولت په انکی شفی بودیجه باندې کړه دا یتره دی وبو نظر رسد چوکاټ کی یا برنامه جوړی سرویګانی کې کوم ځای کې چې ضرورت ته دا نقطه په نه کوي په لویه کې کوم غدا سی وای چې اوس د خوست خار د پاره موږ د متون ته پی یا د متون بابا په غونډي کې لستر ذخیره ولرو غنه د کانالیزیشن یا د وبو پایپ لاین په شوري دا سیستم نشته ولې ځینې بیا په کوچنۍ سفره مو کوي او کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري کو په لوی کې کوم غوایو دلته پوس کې زیاتره اوبو چې دی هغه یا سولري سیستم له استفاده کیږي یا برمی دي یا څاګان دي یا د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه استفاده کیږي ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلک بل پری کی دغستا
دې بس کی داسې غنښت ممکن مثلا زه اوس فلان یو پلازا کې اوسېګم زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برمل لري هغه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکې ورته وایو او په دې چات ساته چې گئی هغه نه به ته موږ ته توضیح کیږي هم دا سي زیاتره وخت رهایشي زینه دي یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تدقیق کو کای اړیر په کومه کا شته یعنی زه په خار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برمه وهلي دا ټنکی لري ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې وشي یعنی خوځ کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وو به موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکې برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه د ستونزې بنو
ډیر ډیر مننه برلا صاحب بیا هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب د یو بو د مدیریت کارپور سره دی ډیر ځند پاتسو صدیق صاحب خبرونه تخره غلاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیقی صاحب، د اوبو مدیریت څه معنا که راته ووایئ؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم تر وکړه له لاسه ووتي بیرته یې تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ د هغې نه استفاده وکړو، او په زمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوبو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمې ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لانډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضې بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو مونږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنی د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی. په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي مونږ فرزن د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقی صاحب و د هند سرحد نه خو اوس مونږ لري یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دی.
صدیقی صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګورې وګورې، افغانستان کې موږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که موږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبر هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې موږ د تغییر اقلیم په باره کې موږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه موږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې موږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً په پښتو کې چې درته وایم فرضاً په غوښ او هو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه ترسره کوو تر څو د جریان د اوبو یو څه تغیر شي، ساحه شنه شي او په زمین کې اضرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي، او بلخصوص په افغانستان کې چې هلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډېر کومه کولی شي.
صدیقی صاحب، که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړي مخامخ سیند ته ځي او لوی سیلاب جوړوي، که وړکی غنې کندې وکیندل شي دا اوبه تم کوي؟ په دې کې خوشاک نسته چې اوبه تم کوي، اما بیا خو موږ هغه لرو، لمر لرو، په لمر کې تبخیر کیږي. دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي، څومره کېدای شي مؤثره وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړ چې وړې ډبونه جوړیږي، دا عموما په اوبو ساحو کې مؤثر دي. کله چې هغه قشر د ځمکه باید مطالعه شي، یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجرا کو، او دا اوبه دا نه دی چې فرض نه هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کو، د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید مخې نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی، آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي، آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره، او په اکثره ځایو کې فرض که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي، کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د وروسته منحل کیږي او زیرزمینی اوبه هغه کیفیت خرابوي. بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو اکثر هغلته زیرزمینی اوبه هم چې خلک چاګان وایي اوبه یې تروشي وي، نو هغه د څښاک دپاره وړ نه وي. نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو، دا باید مطالعه شي چې دا باعث دې دوه چې ګټه ورسوي، باعث دې نه شي چې هغه هلته نور هم هغه محیطي زیست او بلخصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډیره ډیره مننه صدیقی صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. پوهان صاحب دودیال، په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسې حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې دا د کاریز سیستم ډیر فعال وو، او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډیر مؤثر وو پخوا، اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی. یعنی پخوا چې څومره رواج نسته، پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل، هم به خپله کاریز کېنده او هم به خپله پاکو او یو څه شاره به کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعت د اوبو. که په دې هکله تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و، او ولې اوس منحصر سوی دی یا شاته تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې، او د کاریز په شکل، ډېر کم بیا د سا او هرهټ په شکل وو. اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بالکل تباه کړلې، بالکل د زیرزمینی اوبو سطح ډېره ټیټه لاړه. ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وای؟ خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي، او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې بلوچ و، دغه کابل کې، د کابل جنوب خواته دغه چهار آسیاب، سر آسیاب، دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي، غونډې تعلیمي، په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي، او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي. په ننګرهار کې په چاپلیار په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعاله هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي، بعضې ځایو کې وچ شوي دي. او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول. رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمې او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نور هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و